یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم او له هر څه مخکې د لوی اختر تر رسیدو مبارکي درته وایم په دې خپرونه کې پولیس مشر غنی وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته
موږ امنیت د سولې لرو هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو مګر دوی نیت او اراده نه لري باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو
په اختر کې باید څه وکړو چې په کورونا اخته نه شو
دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي
په نورستان کې د وچکالۍ ویره
100% خلک دلته مالداری کوي سکالې د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې ځکه وروختونه نشته دي
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله
چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي
السلام علیکم ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیته وي اراده نه لري د کابل ښار پر مرکزی سیمه نن سهار درې راکټونه ولګیدل او د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ برید تیر شپه لک تر لک ګرشتنه وژلې دي پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې ورسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د هیئت زکه ولګه چې او اتمام حجت توسي چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو مګر دوی نیت او اراده نه لري باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو
ولسمشر غنی د طالبانو د 15 زندانیانو خوشی کول یو تیروتن او بلل او وی ویل د دې تیروتنی مسولین بهرنیان او هغه کسان دي چې ویلي حکومت د سولې اراده نه لري د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دا ډله د سولې اراده لري او برعکس حکومت یې نه لري د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار درې راکټونه ولګیدل د کورونی چارو وزارت ویاند میرویس تانیگزی په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته او دریم راکټ هم حضوري چمن کې چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو
ناتایید شوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتې پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو په خبرتیا کې چې د سفارت په ټویټر خبره شوې راغلي د سهار په شاوخوا 8:15 د څو راکټي بریدونو راپورونه ورسېدلي سفارت زیاته کړې امریکایي ادبا باید د نورو راکټي بریدونو نه ځانونه خوندي وساتي افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه وی ویل ځکه د اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو درو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي
د اختر د سرتیرو په نوم نومول شوی اول ټول سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم د سرتیرو له کورنۍ نه مننه کوم زخبل زراور بچانه دی امنیتی او دفاعی زواکونو لیکوتا لیگلی دی
په خوال رسنیو گانو افغان کارونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل اکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او اکسونو ډیزاین کړي افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي چې د راپورونو لمخې د افغانستان په شاوخوا 28 ولایتونو کې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي لمیره هیڅ لزګونه ولسوالۍ د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو پر مهال لاس پلاس شوي او دواړو خو یو بل ته د رنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي د عراق په پلازمینه بغداد کې وزن مرګ بریټ لکتر لګ درشتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړې دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونی ډک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلی وو. د لویدیزو اژانسونو په استناد داعش وسلواله ډلې د حمله مسولیت منله. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشت په سیمه کې شوې د بریټ ناوړه جنایت بلله. پوجل شو کې اته مېرمنی او ماشومان شامل دي. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادی اروپا آزادی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اوریدل شوي او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود. په مظاهرو کې د لکتر لګه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی خو ناتایج شوي راپورونه بیا وایي څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولی الله حیاتی بیا ویلي مظاهرې سوله ییزې وې خو ځینې کسان د پټکو په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. په خوزستان کې سږ کال ګرمي ډېره ده او خلک یې د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د وب پانه پته ده. یو ځل بیا ز احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته د اختر مبارکي وایم او قادر جلالوف زما تخنیکی همکار هم همدا مبارکي د اختر په مناسبت تاسو ته وړاندې کوي او دواړه هیله منیو چې تاسو به یو ښه ښایستا او بختور اختر پیل کړئ. وي د راپورونو برخې ته ورځو او لومړی راپور راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دای وایي چې اوس د دې وخت دی چې خپل خاوره وساتو. ښاغلی غنی د لوی اختر لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړې، خو دای وایي طالبان له هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په مس موږ د حیات زکه ولیکه چې اتمام حجت است چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مکتسب میمونیش.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تیرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې لپلاوی سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیې خپره کړه او دواړه لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معاملې روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو. دا پیام به طول تواصیب. خاغلی غنی وویل چې شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوی. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جماعتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي مقتدی هم وغواړي او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تا تبلیغات کوي. نوموړي دا هم ویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا د خلاصون طالبانو ته یو فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علي مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
پر طالبانو د ولسمشر غنی د توندو انتقادونو راپور مو اوریده او همداراز پر راپور کې مو واوریدل چې نن سهار پر کابل درې توغندي راپریوتل. لدې توغندوی برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیس او د خلکو د خوندیتوب لپاره لومړی درجه احضارات ورکړل شوی دی. د دې وزارت مسؤولینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په کابل ښار دا برید تر جدي څیړنې لاندې دی. عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوه ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له کابل نه راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې میزایل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بیلابیلو سیمو لګېدلي. د دې وزارت ویان میرویس تانکزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري. هغه وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې او زید سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلا ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل پلوري وتوغوله، د ښار پلوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. لکه برغه ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا دراکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه په لوړه کچه نه دي.
دا راکټونه هغه مهال او توغول شو چې په جمهوریت ریاست کې د اختر لمونځ روانو، خو یو شمېر عام افغانان بیا روانو حالاتو ته په کتو سره خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې په دې اختر کې وربند ونه شو، له بل خوا جګړو روان اختر بي خونده کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل وایي روانو حالاتو سخت مهیله کړی دی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه سي هغه د نن دي اختر لمړی ورځ دا او پارک باندې راکټونه راوړيږي ور بنهم ونسولو دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته و ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل دي س وجه؟
د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار په هیڅ سخت بیرولای دی. هغه وایي
د اختر پاره خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو او په ویرو په غم باندې پیل شو. څو اختر او د اوربند اعلان کړي په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اول ورځ پراکټونو باندې پیل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان میرویس تانکزي د خلکو دی اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان دښمنانو له هر فرصت په استفاده د خلکو ژوند تریخوي. هغه وایي په ټول هیواد کې ملي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې داسې پیښو مخه په راتلونکي کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن اختر له لمانځه وروسته وروستي پیښې په اشاره سره وویل طالبان د راکټونو په زور د هیواد نشي نیولی.
له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده چې د کابل امنیتي وضعیت په کتنه پکې شوی و او په دې راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاندویانو څرګندونې واوریده چې وایي د اختر په ورځو کې ملي پولیسو ته د امنیت د خوندي کولو په مقصد لومړی درجه احضارات ورکړل شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګل ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ورزو یو نړیوالې مسلې ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. لګانی ګونی یو مارکیټ کې د برید د خځو او ماشومانو په ګډون درس کسان وژلې دي. اسد الله لودین په دې اړه د لویدیزو خبری رسنیو په استناد نور جزئیات اوروي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي برید لکتر لګا ډیر شتنه وجلی او شاوخوا 500 نور یې جوبل کړی دي. 14 13 شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونی ډاک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګن خلک د اختر په سودا اخیستو په سر راوتلی وو. د لویدیز اجنسونو په استناد داعش وسلواله ډلې د حمله مسؤلیت منلې دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیامیشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللې دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړی دا چې د پیخه کې یو شمیر ماشومان وژل او ټپیان شوی دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا 14 خې چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ل 14 وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د 14 په سیمه کې لوینو ډاک بوتان پات دي او لیدل کیږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوی میوه هم سیمه کې په وینو لړلې پات دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپل امنیتی او پوځي چارواکو بیړنۍ ناشته را بللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د غنی ګونې ډاکې او مارکیټ کې پر لپسې 14 وشوې چې 2 ووجل. د هغو 14 مسولیت هم داعش منلې وو. دا بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایدن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې عراق کې اسلامي دولت ډاله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د لوی یا د قربانۍ د اختر ورځ ده. څنګه یو اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ورسره ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علی کریمی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له کورونا وایروس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي. دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړئ. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکي وکړي.
ډاکټر سی بیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیا سپارښتنو ته پاملرنه وشي.
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحه یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغي چې په څارویو کې معمولا نوي د سی سی ایچ اف په نامه یو وایروسي ساري ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده. د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي چې دا 13 کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. روسه د چکل قصابی کیږي یا غوخه ټوټه کوي غوخه د څومره په تیزی یا په سرعت سره کولای شي ټوټه دي کی او په پاک لوخ کې د ځای په ځای شي او ډیر زر د خیرات شي. ګرم هوا کې غوخه ډیره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په سرعت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم دی، نو د غوخې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوخه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوخه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډیر زر کوشش وکړي چې پاکه کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوخه بد بوی پیدا کړی وو لطفا مه یې خورئ. او کومه غوخه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله والې د دوی په غوښه کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریاوې ځای په ځای کیږي چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیټونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
متخصص ډاکټر، البته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو او د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
نو ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول او ته دی وزلو سوال سم کال ټول سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الله پروردګار دې دا اختر په مشکل سولي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کی. الله پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الله پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
افغانستان افغانستان مثبت
زده رادیو زادی له طریق ورټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حجي سرادیم له زابل ولایت چې موجود سره ته خن دا پیغام ستوم. په کادر کې کوم غونډه د وسوار طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجه پاته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولاینه تر سره پاړی پکیم. لوی او جل جلاله خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالۍ د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. وسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاثم د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباز په مسافرې کې اختر لمانځم، د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانان او سربازان او فوجیان ته د اختر مبارکي وایم چې د محل افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندۍ دی د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د اختر لره رسیدو سره سم له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او هغوی ته یې وینه ورکړې. دوی وایي داسې سوله غواړي چې د هیواد ټول دینی، ملی او کلتوري ارزښتونه پکې خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د خصوصو سیدونکو دینی عالمانو، خزو او مدني فعالانو په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منسوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپل وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي په دې مناسبت جوړ شوی ولسی غونډه ته وویل:
زه به په سترګو اړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سرګې پټکم. ای تو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي. صلح غوړو، الهي امر دی. وصلح خیر، خدا سي صلح نه چې هغه پښتون کې امون د معارف دروازې بیا وتړلې شي، چې هغه پښتون کې امون اقتصاد بیا په صفر کې ضرب شي، داسې سلخانه چې هغه پښتون کې صرف
د غونډې ویناوالو ویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرښه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام دا مونږ ته سره کرښه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساسو شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو، ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګیږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویل دوی به د ژوند په بیا له هیواد او د خلکو له سولې ژوند ساتنه وکړي.
دوام سترمن خیال اوس خلکو نه موږ ډېر خوشحال یو. دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې پار جنگ پار ساحه کې موږ سره ولاړ دي. ان شاء الله هر وخت موږ آماده یو د سر په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو. خوست نه ټول افغانستان به چاته نه پرېږدو چې زموږ په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر طارق وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونشي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دلته منې رچول، موږ ته ګلون روګړل، موږ ډېر تشویق کړو، موږ نه راوهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي ان شاء الله موږ هغه مقاومت کوو، هغه ځواب یایو، هغه شهر رقم ته برید کړي ان شاء الله خطر پېښ نه کړي تر څو چې د رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خصوص دونکو داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزی شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعات باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سکالې د وچکالۍ له کبله څاروي له لوږې سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به یې په ولایت کې پریمانه ورشوګانې وي، واښه به یې په مني کې ریبدل او په ژمي کې به یې خپلو څارویو ته ورکول. خو سکال د دوی په وینا هغه ټول شرایط داسې را برابر شوي دي چې د دوی څاروي حتی په خېټه لا نه دي ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندې کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکي دی. وایي که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې لکلي ولري پرتو او یخو بانډو ته لیږلي، خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واښه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمېر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او منی په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
100% خلک دلته مالداري کوي او د دې څخه خپل روزمره
واید لاست راوړي سکالې دا وشکالې تاثیرات هم زید دی په نورستان کې زکه ورختونه نشته دي د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیوال اداره چې د اغه زمو سره مرسته وکړه چې د دغه مرستو په جمله کې 3640 فامیلونو ته د حیواناتو یا د څارویو کم خوراکي مواد چې دی هغه توزیع کړل 100 کیلوګرام په هر فامیل ته د مد نظر نیولو دغه مرستي باندې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې سروي لرونکو په داسې حال کې ل وچکالی شکایت کوي چې د افغانستان په ډېرې ولایتونو کې وچکالی کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاخ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روان وچکالی لامل به 3 میلیونه سروي تلف شي.
12:13 دی زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15:25 اونیز باس لرو چې نن په دې باس کې چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړی دي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ار کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې ورسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. ناتای چوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمینا لیو موټره توغول شوې. اخو په کابل کې د امریکا سفارت پیو امنیتی خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو درو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼي قرباني ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ بریټ لکتر لګ دیرشتنه وجدي او شاوخوا 500 نورې جوبل کړي دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګنی ګونی ډک یو مارکیټ جوش و. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلی وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د ازادي اروپا ازادي رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال داسې اوریدل شوې او امنیتي ز وکونو هم خارونو کې حضور درلود.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو نا امنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته روانه سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د امنیو د غیس پاله راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت خبرونه توصل شوی. میرمن نصحت ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدي ساري د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او امنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه غیس پکړی دی؟ مهرباني.
سلام سی فرام بای تاسو سلام ګراندې کوم ټول اوریدم کو تاسو محترم استاد ته هم ډیره مننه. هغه کړی دی موږ نشو ویل چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه کوي. موږ دا سی نشو ویل تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنگونه او دا امنیتي دغه موضوعات دي چې ډیر کوتمدد دي. ان شاء الله وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو هغه څه کړی دي د یو شمېر هیوادوالو د مشال تاسو هیوادوالو وضعیت اقتصادي وضعیت ښه نه دي، بلکې خصوصا هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دي او په نورو سیمو کې متواري شوی دي او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دي، ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري. همدار همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم د جنگونو منفي اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کیږي. دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ هیواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې تر لاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو گزارشونه خبر کوئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده. د کمال خان بند، همدارنگ د پاشتان بند، نورو بندو رو موج دیر هرگ برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی غیزه لری او زموج حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم مبد لری پا برنامه که در موش آتاز و حکومت دیر کار کردی در طول فشارو ندی، در طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلا چه باید حیوات که جنگی اقتصاد هم در جنگ تفاصیل لاندی رازی در سونز پرسمحال که سرخ و اقام در تاسو سنشم در کولی
که برمن نسخت ممکن
در موش سروی پرسمحال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی. خو منفی اغیز کړی دی. بله
ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی، ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي، خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ، د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یئ، ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده؟ چون اختر را روان ده، معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي، خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي، بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې، مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې، په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې، حتی طالبانو څو بندرونه ونیول، دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بله، فکر اغیز لري. یو د جنگ د نامې مسله ده، بل د کرونا مسله ده، او بل هم د اختر د رسیدو مسله ده. درې عوامل دي چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفي اغیز درلودل. خوب حکومت هم دست نبی چه بیکار نفته وی، حکومت هم زین برنامه لری چه نخونوا کنترول وکی یاو کلچه یاو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسلح و دلو تر واقلن درازی. یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبر نسی کاسو پا جوریان کیاس چه سمو دوران ده افغانستان باک اضافه تر به $500 میلیون لیلام بکر تر سو چه به مرخونو به برخه که یو سب کموالی رسی. داد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناس نیو، ولی طبیعی ده دا بلکل یو طبیعی موضوع ده چه که چه پا یو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسیمی دی، پا جنگ که خلق بیزایی که جنگ ده، خلق اقتصاد تر منفی اقیزالاندی رازی، ده حیوات عمومی سطح اقتصاد دی دل تاثیر لاندی رازی دا سوز استخو موش در افغانستان خلق در تاسول لارن دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او موش باید سول ترسی جو او کلچه موشی او سول ترسی جو دا انشالله در موش اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل تیجی.
بله اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري، کولای شي چې خبرونه ته زنګ ووهي. شمیره درته اعلانوم 0-0-3-8-6-0 او بل شمیره د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- محمد تلاش هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو اوس نروخیږي شمیرې ته جواب نه وایي. میرمن نو سات لتا سره بحث غځو دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیر دوه سیزو کې بیلا بیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثره هغه موسسې وي چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وي فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه، اوس د دغو موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پیکه شوي دي او کنه شته موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولی نه ولی نه سکان که هم موش اضافه تا به اتیا مسئله رو چه نوی جوازون اخیستی دیده موشن او طوری مشتکینان در کریدی چه پا اوس محال که پا اوسنه شرایط که افغانستان خلق نریوال و مرستو تا دیر اتیا لری زموش خلق بشری و همدارنگ نور و مرستو تا دیر اتیا لری دوی دو موش داجمان کریدی چه ده پرورو پا اخیستوله که بور رو در افغانستان خلق سر پوره همکاری که محال که اضافه تر در 2000 کورونای و بحرانه مسیدی چی پا افغانستان که فعالیت کردید پا بیلا بیلا سکتورون که پا بیلا بولو برخو که در صحت پا سکتور که همدارنگر پوهنی پا سکتور که در امنیت پا سکتور که در اجتماعی خدمات پا سکتور که هم پنور سکتورون که دوی فعالیت کردید موش فرجمن کرده موش د مؤسسو سره په هر میاش کې په جلسه حمله رو په دغه جلسات کې مشتویلې دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یا سر توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که وی خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور ده افغانستان نورو ارکاو ده پورکاولو لپارموش آتاس سرجمن کلی دی یا سر کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موش آتاس سرب انشالله با ادامه ورکوی. مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موش سره همغږی لری موش ده هغوی کارون نظارت کو او اضافه تر ده اتیا مؤسسی ده سه کال که هم به اقتصاد وزارت جوازونه اخیستی نوی جوازونه دی او دا موش ده کار کوی چه مؤسسات ده مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هوادونه یا خلق یا بلی
مؤسسه افغانستان خلک سره د اجمل علی شه دوی سره مرسته وکړي. او مننه میرمن، انو سات داسې خبرونه په دې ورسره کې درلودل چې زین موسسو لغه ډلې سویډن کمیټي او فکر کوم څنور موسسه هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمیر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری، آیا دوی داسې اندېښنې لري؟ دولت لخوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي. تازه خبر داده چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویرونه لري، د تاسو ملکیتونه، د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي. هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تا چه پنظر که اونیم چه گونشتا سونزیستا و سکلاتستا محسسی هم یو سه ویر لری خو تاسو پهیجی چه در محسسات و فعالیتون دیر سیاسی ندی محسسات پا افغانستان که خیریه کارونه کروی در اقوی کارونه در نظامی پا سطح نده اقوی خیریه کارونه کروی در صحت پا سکتور که در پوهنی پا سکتور که و در نور و شمای سکتورونه که دوی کار کوي دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهمسته موږ سره دا په ګواښونه شریک کړي دي. موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما وویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې اوسمهال کې راپه شوي دي دا یو فشار دی، دا یو تهدید دی. انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي.
میرمنو ستا سره سره پات شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش سیب ستړي مسي، تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلای دی پر ولس باندې عمده اغیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی خدای پسې سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول ګډونوال ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداری سرچینو او وریا خپل په ترانزیتي لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هواد ناراضي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلې او هم په بودیجه باندې ډیر زیات منفی تاثیرات درلودلې دي. تر څنګه حکومت هم دا چې تویل دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات او هغه باید وځندول شي چې ودودن 15 لکه کته 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ور هغه خواته بای دی اولیا مواد هم ډیر تقریبا 15% په بازار کې لوړې شوی دي او همدارنګه کارګر قشر او چټه متوسطه طبقه دا ډیر سخت ترې ځانمن شوی دي او د کاروبار کچې هم په یو حد ډیره زیاته راټیټه کړې ده. بل خصوص په ساختمان برخه کې د سړک په برخه کې په خصوصي سکتور کې همدارنګه په تولیدي سکتور کې نو ودې نه اوراغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونو کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمو زهوادونو څخه اموال افغانستان ته راغله هم د تجارانو او هم د سیمې هوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام درلودل سره یو ځای کار کوي هغه هم 15% متوقف شوی دی او ناراضي. دا هغه عمده خطرناک اقتصادي پایلې دي چې د جنگ لامل افغان ولس او افغان حکومت لاس او ګریوان ده ورسره.
بله تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویم دا ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ نه رسي شي څه معنا چې نور خدمات هلته ورورسیږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین سیاسي ماشین ونه ترخی شي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری وي.
نو تاسو د سیاسي ماشين د سرخېدو یادونه وکړل، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشين ډیر فعال دی. جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لک تر لګه یو سلو څو نوی ولسوالۍ په تیرو دوه میاشتو کې نیولې. د هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوري په ورزي د غلطه هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون دی استاد پتوګه دا چې تاسو حالته په ولس کې اوسې د ټولنې په مانس کې د جګړې خېلو غاړو ته څه پکار دي، خصوصا طالبانو ته سره لدی چې دوی نن یو ډاټ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویرونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه گذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده هغه مصارف چې سی وی ا مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅ کله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیمه ناغیزې په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش ته وسی چې سیاسي جوړجاړی دی وسی تر څو چې نظامی مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیلمند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونه رسول شي او عام خلک له دې نه
متضرره کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیا کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مختب ولی ده او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کیږي. اما دا عام ولست عام خلک دي، عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایداد لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زر د سیاسي جوړجاړی وشي، نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریش.
بله په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نو تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې، یو شای چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي، جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوختې. په دې وخت کې ولست ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د خوالي لپاره څه برنامه لري، همدا مهال چې جګړه روانه ده د طالبانو په خوله چې 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوی دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت پالیسی او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت بیرته لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دادي چې دا وضعیت باید په لومړی سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وتلو لپاره لاري او چاري هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په درز مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فنرۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بله په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلو، تاسو وای چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړه تغییر کړي، اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیري خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوی دي، دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي څومره شمیري بهرنۍ دي؟
د دې مسئله په اړه نه دی ځکه کشمیر از ما اوس مهال زموږ په دین کې نه دی، خو لاسیا په ځل اس مسئله چې د هوای ماسټرونه خارجي دی او دا خارجي مسئله، خو نور مرتي داخلي مسئله د ته ماسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بلا شک چې په اوس په شرایطو کې د ماسو د کار لپاره په بیر ارتښت د افغانستان خلق دوی تدیر ارتیا لری، دوی هم دا مسئله پوهیجی ده مؤسسات و مدیران هم دا حسن کوی تر سو چه نور کمکون را جلب که ده افغانستان ده خلق و ده مرسته لپاره او بل موش یا بل برنامه حمله رو چه ده ایزو کار پنامه ده یا ده کارموندن برنامه ده، ده برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنی وزارت او همدارنګ د مهاجرینو او بيځای شوی مهاجرونو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنگونو او د نامنیو لکبل د خپلو سیمونه متواری کېږي. د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بل برنامه ده چې د دې برنامه تحویل کوونکي هم یو نړیواله بانک ده. بلا شک چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګ نړیواله سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جدوزکولو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیره مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغه افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی به ځای شوی دی. اقتصادي وضعیت ښه نه ده او بازار ته هم چې زیات لومړنۍ مواد او بای لوړې دي. مخکې ورته تلاش به اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دی. دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي بیا به تلاش سره خبرو بس پاتې ورسو مهرباني.
ډیر مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړي سر کې مرسته ورسیږي او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ شي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا ته لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاش صاحب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب اول کو یو لاندې تبصره دی نو ست صاحب په خبرو لرم. ګوري دا ماسوسي چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي. دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسې کولای چې زر تر زر یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکې وزارت وي نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې شغ زر په شو ورته او مالی بار ډیر سنگین نیوي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکا راوخلې د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درو یو په دی باندې مالیات لوړ دي هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاندې وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکولای شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې تلاش سپ تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي څېړنه کوي افغانانو ته څه وایي د خبرونه د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته موږ دې یو یم لسی جګړې شاهدان هم او لهغه په خوا هم جګړې تیر شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. هله منځ یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونسي، عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسي او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته
ډیره جدي پاملرنه وسی ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاری وشول چې تر ده حدا پورې راورسیدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولارني چې فرار ورنکړل شي. ان شاء الله امیدونه ست او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی بل اخر په لانه محاله کې دا اقتصادي او سیاسي پالیسی نظامی پالیسی غرتي دي چې وحاستر سره رسیدلې دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوی ده اله من دي ما چې افغانان په خلو کارو پاتې
کور مو ودان
او ونه دار چې دا خاطر کم تجربه لرو
ډیره مننه تلاش سي
نور هواد دې ته
سلامات اوسې
افغانستان
ډیره مننه. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسیدل. خپلو میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریانو ساته او د پانتون له استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.